آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
ستړي مشه او سلامونه مې ومنه. د آزادۍ څپو کې اونیزه خبرونه ده. له څه باندې دوه میاشتو خبرو مرورېدو، ناندریو او چوپتیاو وروسته یو ځل بیا له دوحې نه زیرونکې خبر راوتلی چې پر افغانستان سربیره ورته نړیوالو هم چټک غبرګون وښود. د کړکېچ دواړو غاړو د افغانستان جمهوریت او طالبانو پر سوله د غږېدو په اړه خپل لومړني توپیرونه لرې کړل او د پراخو خبرو د پیل واټې پرانیست، او دا لاڅه چې د پلاوو په ټول ترکیب لومړنۍ ناسته هم سملاسي وشوه. له لومړي سره هم اټکل دا نه و چې خبرې دې دومره اسانې وي، خو په اړه شکونه هله ډېر شول چې د خبرو د کېدو پر کړنلاره ناندرۍ یولسونه یې وغځېدې. په دوحا کې وروستی پرمختګ ظاهرا کابل ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان تر رسمي سفر لږ وروسته پیښ شو. نن د آزادۍ څپو کې پر دې غږېږو چې دا پرمختګ د راتلونکو خبرو لپاره چې دواړه پلاوي به یې په ټول ترکیب کوي څومره مهم دی. میلمانه راسره دا ښاغلي دي، د مطبوعاتو برخه کې د ولسمشر سر سلاکار نبی مصداق، د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه غړی عزیز الله دین محمد، او مشتاق رحیم د نړیوالو چارو شنونکی چې د منځني ختیځ د کړکېچ سیمو کې دنده هم ترسره کړې ده. زه هم داود جنبشم ټولو ترکلی وایم. رحیم صاحب، غواړم تاسې راته لومړی پیل وکړئ، لن راته ووایاست چې له دوحې نه دا وروستی خبر چې راوتلی دی، غبرګون ورته لکه چې مې وویل ډېر پراخ و، له ملګرو ملتونه نیولې تر ناټو او تر د هېوادونو تر پلازمینو پورې، خو فکر کوي رښتیا هم دا څومره مهم خبر دی، ځکه چې وایي دا د پټي سر دی، پټه ایسته سوره ور دی.
سلامونه نیکی هیله تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، قدرمنو درنو اوریدونکو ته. بل شکه چې د افغانستان ولس د څلور لسیزې خو بالخصوص تیر لس کاله د جګړې په اور کې داسې لوله پښوي چې هر په پرمختګ ته څومره هم کوچنی وي لوی استقبال سره مخامخ کېږي. همدا راز نړیواله ټولنه هم نور د ستړیا خواته روانه ده، او په دې دلیل سره دوی هم هر پرمختګ ته د غټ پرمختګ په سترګه ګوري. که وګورو بل شکه په هر مرحله کې د موافقه ترلاسه کېږي، طبیعي خبره ده چې دا باورونه پیاوړي کوي، او د سولې د بهیرونو د بریا تر ټولو اساسي برخه د مذاکره کوونکو خواو ترمنځ باور بحث دی. په دې معنی چې که دلته په یو مرحله باندې یا په یو پړاو باندې توافق شوی، په دې معنی چې دلته یو مثبته اړیکه جوړه ده، او له دې له کبله سړی ویلی شي چې باور پیاوړی شوی دی، نو پرمختګ دی. اما دا به سره نه هېروو چې دا ډېره که ډېره اسانه نه وه، نو د را روان پړاو څخه سره په پرتله ډېره اسانه مرحله وه، او په دې کې چې دومره کړکیچونه او جنجالونه وو، او پخوا کې څومره ډېرې ډیپلوماسۍ ته اړتیا وه. تاسو ولیدل چې د جنیوا په کانفرنس کې د بحثونو سر همدا موضوع وه، همداراز د پاکستان د صدراعظم راتګ، د امریکې له خوا نه وار وار اعلانونه، دا په دې معنی ده ټول د دې پروسې برخه وو، فشارونه، ډیپلوماسي، دا مسایل. نو که دا پروسه چې نسبتا اسانه وه، د روانو پړاوونو څخه دومره کړکېچن او جنجالي وه، راتلونکی به له دې څخه هم سخت وي. اما ښه خبره دا ده چې پرمختګ وینو په ټوله کې، په پروسیجر باندې موافقه، او دې ته حاضرېدل، په دې باندې ته موافقه کول چې خبرې به په کومه بڼه کوو، څوک په کوم حیثیت کې خبرې کوي، دې ټولو باندې موافقې ته رسېدل زه وایم خوشبیني شته. اما باید ټول سره په دې مطمئن اوسېږو چې را روان پړاوونه به لا هم ډېر صبر آزماوي، زمونږ د صبر امتحان به اخلي، او اسانه مرحله به نه وي.
مننه رحیم صاحب. اجب دین محمد، ډېر څه د دوحې نه په دې وروستیو کې نه راوتل، مونږ او نورو رسنیو به هم حتماً تماس ورسره نیولی وي. ظاهرا د پردې تر شا به څه روان و، خو داسې برېښېده چې چوپ په چوپتیا ده. څنګه ناڅاپي داسې بدلون راغی؟ په تېره بیا دې ته په پام سره چې دواړه لوري په خپلو دریځونو همداسې پاخه ولاړو، افغانستان حکومت او یعنې د دولت لوری ګویا له لویې جرګې او د ولس له رایو نه تېرېده، او طالبان له هغه تړون نه چې له امریکا سره یې کړی و.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته، بیا زمانو ته، خاص طور برنګ ور مشتاق رحیم ته، او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. خبره داسې ده چې لکه څنګه چې دا مشتاق رحیم هم وویل چې باور فضا نه وه. کله کله داسې کېده چې دواړو یوه خبره کوله خو فکر کوه چې هغه زما خبره نه مني، د هغه خبره نه منم. زه یقین لرم چې د دوی منځ کې یو افهام و تفهیم وشو، او دا افهام و تفهیم د آینده دغه دپاره د نورو قدمونو دپاره ډېر په ګټه وي چې دوی په دې باندې وپوهېدل چې دې خبرې کول او بیا دې خبرو یو د بل خبرې اورېدل دا بیا همداسې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او یا د هغوی لکه حوصله چې نوره تنګه شوې ده یا ولس چې ډېر په تنګ دی دا ټولو خبرو په نظر کې نیولو سره دا خبره ده چې دا مرحله خو خلک خو دې ته ډېره داسې اسانه وایي خو زما په نظر اسانه نه وه، سخته وه. دا ځکه دې منځ کې باور هم جوړ شو او دې منځ کې په دغه مهمه مسله چې ښه بنیاد یا مبنا، ځکه یو خبره خو د مبنا نه شروع کېږي، مبنا به څه شی وي، نو په دې باندې چې توافق ته سره ورسېدل زه یقین لرم چې دا نورې برخې به هم ډېرې به سختې نه وي.
معلومات شته چې څوک له څه نه تیر شول؟ یا مثلا ځکه خبرې خو نو د څه راکړه او څه واخله خبره ده، ټینګارونه هماغسې وو، دریځونه هماغسې پاتې شول، هر چا خپله ترلاسه کړه، که نه څوک تیر شول څوک را تیر شول؟
یاره زه خو څه پوهېږم چې اصلا چا ته هم سبقونه رسېدلي او چا هم څه د لاسه نه دي ورکړي، خو په حقیقت کې هغه په خبرو باندې پوهېدل یا یو د بل دریځ خبر کول دا 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 د دې باعث و، او همداسې د افغانستان د ولس او همداسې د نړیوالې ټولنې فشارونه ټول په کې اثر درلودلی.
ښه، دا به لږ نور هم راسپړو، ځکه د اورېدونکو اصلي پوښتنې به هم همدا وي، البته دوی به هم وروسته وخت ولري چې مخامخ له تاسې مېلمنو نه پوښتنې وکړي. اوس به مصداق صاحب ته وار ورکړو. مصداق صاحب، ویل کېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني د دغه پروسیجر لزینو موادو سره موافق نه ده، که څه هم مشخص نه ویل کېدل، او وی هغه پلاوی چې د زینو هوکړو د وروستي کولو لپاره کابل ته تللی وو، ولسمشر دا غوی غوښتنې رد کړې وي، او تر وروستۍ شېبې نه حاضرېده چې هغه تصویب کړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟
جنبی صاحب، د ټولو ناول خپل سلامونه تاسو ته، حاجي صاحب دین محمد ته، او زما دوست مشتاق رحیم صاحب ته، او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. رئیس جمهور ګوره په د پنځو شپږو کالو کې د صلحې لپاره ډیر زیات کار کړی ده، او هغه په خپله ویلي دي چې د صلحې لپاره د خپل سر نه هم تیر ده. خو د څو ورځې مخکې چې په یو اجتماعاتو او طرزالعملو په دې خبرو باندې لږ جنجال روان وو، هغه علت وو چې د ټیم مشر چې ستانکزی و کابل ته یې راوغوښت چې یوازې دته نه یو د قطر د مشر چې نوې مان ته نه راځي، هغه په تلیفون کې باید ورته ونه وایي، بلکې خپل ټیم هم باید ورته ووایي چې هلته څه خبرې دي. دوی چې راغلل د رحیمي سره او د ستانکزي صاحب سره د خبرو نه وروسته، بیا هر هغه مشکل چې وو هغه د مقدمې په باره کې وو، د طرزالعمل باندې یو تجدید نظر وو، په هر شي باندې موافقه کړې ده، او ټیم اوس په خپل کار ته د پخوا په شان په یو فکر د وطن د پاره د خدمت په ډګر کې او ډیر آماده دي چې هر څومره وخت چې ونیسي چې باید دغه خبرې په سوله باندې تبدیل شي او اوربند ډیر زر راشي.
هماغه پوښتنه مې چې مخکې حاجي صاحب دین محمد نه وکړه تاسې نه غواړم وپوښتم، چې معلومه ده چې په دې بهیر کې دغه ټینګار تقریبا یو لسونه که زما حساب غلط نه روانو، چې مثلا طالبانو ویل چې اساس د امریکا سره د تړون لاسلیک کولی شي دی کړی دی، او حکومت یا د دولت پلاوی ویل چې نه د لوی جرګې پریکړه دی وی، ځینې نور واړه مسایل به مو چې ما ته پوره نه معلومیږي. خو فکر کوي څوک په دغه دوو خبرو کې لڅنه تیر شو، یا دغه دواړه ومنل شو، یعنی توافق څنګه رامنځته شو؟
توافق خو کېدو، ځکه چې پنجاب یو ورځ دوی په طرزالعمل باندې موافقې ته نه سره رارسېدل، بالاخره دنیا هم لږه بې حوصلې شوه، د اروپا ګډ بازار او امریکا او برطانیې په ډېر جدیت سره دواړو خواوو ته وویل
چې تاسو یې تاسو کېدل یو بل سره او دا جنگ په پای ته ورسوي. دنیا کې هیڅوک هم نه غواړي چې افغانان مړ شي او هر ورځ دا وینې تویږي او د دې مخه باید ونیول شي. نو دواړو خواوو باندې فشار و، د یو خو دغه بنکونه وو او بل اسلامي ملکونه. مثلا داسې یو اسلامي ملک پاتې نه شو چې د افغانستان په جګړه باندې خواخیني نه وي څرګنده کړې او جدي خبرې نه وي کړې چې دا اسلامي جنگ نه ده، دا جهاد نه ده او دا باید په هیڅ صورت سره نور دوام ونه کړي. دا فشار هم په طالبانو باندې هم دغه فشار و. نو د دغو فشارونو له امله دوی آماده دي چې اوس اجندا ته چینی سره بحث وکړي. اصلا خبرې لکه تاسو چې په مقدمه کې ور باندې خبرې وکړي، اصلا مشکلات هم دا اوس شروع کیږي. دا به شاید شپږ میاشتې الا یو کال پورې ونیسي تر څو دغه شل کاله ناخواله د طالبانو سره او بیا دو دیرش کاله دغه نه پخوا په افغانستان کې د جنګونو په دې باندې بحث کیږي. نو اجندا به جوړول ډېر مشکل وي چې د کوم ځای نه شروع وکړي.
مننه مصداق صاحب، بیا مې هم ځواب ترلاسه نه کړ خو بس لا پاتې دی په دې ترڅ کې به بیا دا پوښتنه راپورته کوم. رحیم صاحب، تاسو مخکې د باور د جوړېدو مسله راپورته کړه. رښتیا هم په دغه سي حساسو خبرو کې په نړیواله تجربه ښیي چې تر ټولو مهم شی دا دی چې دواړه خواوې په بل باور وکړي. که تاسو دې عقیدې ته رسیدلی سئ چې دا باور رښتیا رامنځته شوی دی، کومې نښې درته بریښي؟ ځینې په داخواله رسنۍ کې چې زه ګورم ځینې وایي چې مثلا دواړو لورو هماغه یو تعریف د موافقې وړاندې کړ، هماغه یو متن دواړو لورو نادری د حکومت د پلاوي د خوا یا د دولت د پلاوي لخوا او نعیم د طالبانو لخوا وړاندې کړی دی. په دې کې تاسو د باور کمه نه خوینئ که نه نورې داسې نښېشته چې تاسو فکر کوئ چې رښتیا هم باور رامنځته شوی دی؟
ګوري جنبش صاحب، کله چې موږ د باور خبره کوو، باور بحث نسبي دی. دا داسې یو ستاتیک یا داسې تور او سپین شی نه دی چې زه باور شته یا نشته. باور یو نسبي شی دی او په دوامداره توګه باندې کمیدو زیاتېدو مراحل لري. په څه معنا؟ په دې معنا چې په ټوله کې که د سولې په اړه باندې د بحث خبره کوو نو هلته موږ داسې وینو چې لا هم ډېره زیاته بې باوري ده. اما کم تر کمه په لومړي پړاو کې چې ګورو نو دا توانېدل چې په یو ژبه باندې یو اعلانیه راوباسي، یعنی یو الفاظ وکاروي، یا مثلا دا چې په مطبوعاتو کې د یو بل په مقابل کې جبهګیري ونوسیږي، یا دا چې حداقل خبرې لا روانې دي، نو دا هغه لومړي ګامونه دي د باور جوړېدنې. او دا سلسله به روانه وي. څومره چې دا مذاکره مخته ځي او مثبت لور ته میلان پیدا کوي، نو طبیعي ده چې دواړو خواوو په باورونه لا پسې ډېرېږي. هر بنبست به باور ته زیان رسوي. همداسې د جګړې کمېدل زیاتېدل هغه هم په باورونو باندې اغېز لري. د مذاکرې په میز باندې چې کله دوی سره کښېني او په مسایلو باندې بحث کوي، د یو بل په نیتونو باندې به لومړي سر کې شک وي. نو د دوی ټینګارونه د مذاکرې په میز باندې د یو بل په مقابل کې جبهګیري، دا به د باور هغه کمه پیمانه چې دا هغه به بدلوي را بدلوي. او دا زه څه شی وایم، دا د نړیوالو تجربو په رڼا کې خبره ده. معنا دا چې باور داسې تور او سپین شی نه، سړی یو شي پورې دا مطلق وتړي. په دې مرحله کې کم تر کمه دا موافقه کول چې ښه موږ او تاسې حتما مذاکرې ته ځو، یعنی دا باور پیدا شوی چې دواړه خواوې صادق دي حداقل تر اوسه پورې د سولې پروسې ته. په یو ژبه باندې یو متن باندې اعلامیه راویستل دا ثابتوي چې د مذاکرې خوا ته تګ حتمي دی او شونی دی. او دواړه خواوې نیت یو بل ته په تثبیت رسېدلی، ځکه خو دوی حاضر دي چې اصلي پروسې ته داخل شي. نو خبره دا ده چې د اوس دپاره موږ لیدای شو چې د جوړېدو په حال کې دی. څومره چې مذاکره مخته ځي معیار او مقیاس به بدلېږي را بدلېږي، لیکن په ټوله کې لیدل کېږي چې د سولې لپاره نیت شته. دا چې څومره انعطاف ښودل کېږي، دا به د باورونو د دواړو خواوو البته په باورونو باندې ژور اغېز ولري. چې ما وضاحت ورکړل شوی وي،
بلې روښانه شو. اما فکر کوي چې ښه ولس ملموسې نتیجې ته همیشه ګوري، ځکه هغوی دومره صبر نه کوي یا دومره ژور ورپسې نه ګرځي. مثلا که تاوتریخوالي کې کمی راغی، خلک فکر کوي چې رښتیا مثلا یو څه شوي دي. که مثلا د ژبې کارېدو کې چې هغوی مثلا دې ته مزدوري مالیشې ونه وایي او دوی ورته د طالبان ګډه د پاکستان ګډاګیان ونوي او داسې نور شان کدی کې بدلون راغی ولسوي او رښتیا او څراغلی فکر کوي څومره زر دغه سیو تغیرات راتلی شي
فکر کوم کم تر کمه د مطبوعات ادبیاتو پورې چې بحث ده په دې کې د تغییر امکان شته اما کله چې د جګړې بحث کوو زه دا توقع لرم چې جګړه به دومره زر د جګړې میدان تغییر ونه مومي او هغه لامل دا دی چې د طالبانو هغه د مذاکرې په میز باندې سره خلک ناست استخبي کوي دا خو د جګړې د میدان هغه لیوریج یا د دوی کوم اغېز شو د هغې له کبله دی نو د جګړې په میدان باندې ډېر تغییر توقع نشته ملموسیت په دې کې دی چې حتما طالبانو هم په هغه یو یا دوه مسایلو باندې چې ګونګوسې وې تا چې مخکې په ډېر ټینګار پوښتنې وکړې د نورو مشرانو نه چې په څه شي باندې بنبست وو داسې اوازې وې چې افغانستان حکومت حاضر نه و چې دوه تړون په د مبنا په توګه ومني بیرته طالبانو په کابل کې د مایک اسپره سره هغه کوم اعلانیه چې هغه لویه جرګه یې نه منله اوس چې دوی موافقه ته رسېدلي البته دا زه چې څه وایم دا معلومات نه دي معلومات هغه شی دي چې دقیق وي هغه ګونګوسې چې دلته کابل کې موږ اورېدلي دي نو د دې په رڼا کې چې اوس موږ ګورو چې په طرزالعمل باندې موافقه شوې ده دا یو ملموس پرمختګ دی او موږ توقع کولی شو اما زه بیا ټینګار سره وایم چې صبر آزما شپې ورځې زموږ مخې ته دي که دوه میاشتې په طرزالعمل باندې ولګېدې نو د حکومت جوړښت د واک شریکول د واک شریکولو بڼه قانون اساسي باندې بحثونه په روان حکومت کې څوک د چا برخوال څومره دغه ډېر کړکېچن جنجالي او ننګونکي بحثونه دي چې وخت به نیسي نو بنا همدې صبري به نه کوو هیلې به تړو او په دې باور سره چې دواړه خواوې به د انعطاف احساس سره مخ ته ځي
مننه رحیم صاحب بیرته هم دغه ستاسې دې وروستیو خبرو ته په پام سره حاجي صاحب دین محمد نه غواړم وپوښتم چې دغه سند کې ویل کېدل چې یو ویش یا دوه ویش یا زیاتو کم مادې لري دا د کړنلارې په اړه چې دوه باندې اختلاف و ځینې خو یې یاد شوي فکر کوي په دې کې مهم ټکي چیرې دا یو ویش خلک به وایي چې مثلا په دې کې څه وو نورې کمې خبرې وي مثلا آیا دا موضوع پکې شته چې د طالب استازي شاته به د دوی سپین بیرغ ولاړ وي او د حکومتي یا دولتي پلاوي شاته به د افغانستان رسمي درې رنګه بیرغ ولاړ وي یعنی مثلا داسې مسایل هم پکې دي که نورې خبرې وي
د دوه کې د دا وزیر نه خو زه پوه نه یم خو زه تاسو یو مثال وایم په مسکو کې چې موږ دوه ځله د طالبانو سره کېناستو هلته هم دا یو درې رنګه بیرغ وو دا یو درې رنګه بیرغ وو هغې باندې ټولو طرفونو په یعنی د مغې لاندې دا خبرې وشوې خو البته خبرې الزامي نه وي او تفاهمات وو نو په دې وجه باندې هلته دې باندې اتفاق شوی دی او دغه بیرغ چې دی د افغانستان د رنګ بیرغ دا ملي بیرغ دی دا د کوم ډلې ځکه اوس لکه تنظیمونه په افغانستان کې راواخلي دوی هر څوک خپل بیرغونه لري او دغه لري او دغه د رنګ بیرغ چې دی دا ملي بیرغ دی نو په دې باندې دې په څه کې به شاید ډېر اختلاف نه وي او اصل موضوع مهمه خبره دا ده چې موږ لکه څنګه چې مشخصه ایمه وویل چې یو اعتماد فضا جوړ شي او دا خبره د اعتماد په فضا کې شي یو د بدګمانۍ په فضا کې چې خبرې او هر څه خبره کوي ما مقابل لوري هغه راځي او که د اعتماد فضا کې نو دلته د خبره ته وګ نیول کیږي او کله چې په خبره کې داسې خبرې لکه تاسو ویل چې دا اعلانې د سیوې د چې الفاظ ورته یو دي نه نو دا چې بیا په یو د بل په خبرو کې دی یو د ګټو فکر او باسي نو په دې وجه باندې دا فضا مو بیا یعنی لکه حتی دا مخامخ چې کینی چې خبري کوي یو ځای سره چرچ کی یو ځای مثلا تفریح ته ځمز کوي دا په مجلس باندې تاثیر لري موږ تجارب نه دا درته وایي چې دا ډېر تاثیر لري چې په اول کې یو کس بل سره خبرو ته آماده نه وي وکړه چې دا یو ځای کینی خبره وکړي باسي وکړي چې سره یو ځای وکړي بیا په موږ سره یو ځای وکړي بیا په مانځ کې کله د طالبانو نور مختصي د نورو په جمع کې د بل مکی د افغانستان نور مختصي طالبانو په جمع کې دې معنا دا ده چې د دې سره لکه یو بل سره وپیژني او هغه ترخه تاریخ وزیر چې یو د بل ته په کرکه باندې ګوري او کرکه ختمیږي نو په دې وجه بیا کدا بیرغ وي کدا ارز وي دا خبر بیا سانیږي
بیرغ ما د بلګي په توګه چې سبي یاد کما غوښتل او پویګم چې په دغه طرز عمل کې نور څه دي تاسو معلومات شته
خپل دا طرز عمل خو داسې مل وصول نه دی خو لکه مهمه خبره هغه چې باندې اختلافات وو د څه څومره پویم چې لکه دا دواړه د جهتونو په حساب باندې د دوه جهتونو په حساب باندې کې دا مهمه خبره ده چې دا توافق پکې شوی دی چې آیا یو د حکومت به وي کنه به وي طالبان تحریک طالبان به وي که مثلا امارات اسلامي به وي نو دوی لکه په دومره چې ماته معلومات دی چې لکه د دوه جهتونو په حساب باندې خبرې کوي دې معنی دا ده چې دوی په دغه منځ کې چې کوم شکونه وو دا شکونه لرې شوي دي نو ځکه په دغه کې دا موضوع اوسېږي
مننه حاجي صاحب بیا به هم د بحث په اوږدو کې وګورو چې که لږ زیات په دې اړه تفصیل نور ګډونوال راتره کړي د اورېدونکو ځینې پوښتنې به حل شي مصداق صاحب د دوهې نه لا د خبر یو لومړي ساعتونه و ډېر وخت نه و تېر شوی چې د ولسمشر اشرف غني ټویټ راغی او په هغې کې خوښي څرګنده کړې وه او د هغې تر څنګ یې ویلي چې اوس موږ دې ته په تمه یو چې د جګړې برخه کې او د سولې برخه کې یعنې د جګړې د ډګرونو په برخه کې بدلون راشي یعنی جګړه کم شي ستاسو نور انتظار څه دی مثلا نور ګامونه چې واخیستل شي هغه به څه غواړي
د جګړې په برخه کې د اور کم به معنا شي او باید اول نه نوې قبول شي وای ځکه د دې بررسي کول ډیر مشکل وو خو په هر حال دا اور کم نه وو دا د اور زیات نه هم زیات وو او خشونت بخي زیات شوی دا که څه هم د خشونتونه د چاودنې په سمولارو کې دوی لارو کې په خارینو کې دا شیان ټول په هغه د دوه په تورن کې راغلي دي خو ته توجه نه ده شوی نو اول کار بدوی چې په دې غونډه کې اوله یا څومره غونډه چې وی په دې کې په دې باندې ټینګار وشي او په خپل امریکایان هم دې خوښ نه دي ځکه وایي چې چې طالبانو د موسر الله سلی کلی وو په غو باندې نه دي درېدلې نو په دې باندې به خبرې وشي او د حکومت لخوا به هر شي نه ضرور او چې ډیر فشار به اور باندې دا وړي چې تر لاسه کی هغه اور باندې او چې ترڅو په افغانستان کې ویني تو یو نه ختم شي او دوی کینی په آزاد فضا کې د افغانستان په راتلون کې یو بل سره خبرې وکړي
او په دغه تیرو څه کم څه لرو ساتو کې چې دا خبر راوتلې ده یا دا پریکړه شوې ده موافقه شوې ده د جګړې دګر کې کم بدلون ویني یعنی محسوس کم تغییر راغلی کنه
نو طالبان د شلو نتر څلوریش پنځه ویشتو ولایتو کې هر ورځ جنگیږي زه فکر نه کوم چې دوی به په څو ساعتو کې د ټولو قومندانانو ته هر رقم خبر چې وی ورورسول شي او هغوی بیا هم به عملي کی خو موږ هیله لرو چې ډیر زر جګړه ختم شي ترڅو دواړه خواوې په دوحا کې د نړیوالو د غوښتنې سره د افغانانو د سخت ناامیدۍ سره چې تر اوسه ورسره مخامخ دي دا پای ته ورسیږي او دا خبرې شروع شي او په اصلي موضوعګانو باندې دواړه خواوې کینی او سره خبرې وکړي
مستحق صاحب ډېره مننه بحث به غځوو اوس به یوه خبرتیا واورو
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
نو ګران اوریدونکو آزادی چپو کې خبرونه اوري په دې کې د دوه نه وروستي را رسیدلي خبرونه لخپل ملمنو سره چېړو خاغلو حاجی صاحب دین محمد مشتاق رحیم او نبی مصداق دی دوی بار سره غږیږي د دوی نمو تر اوسه ځینې مسایل چې په خپل په دوهې پورې اړه درلوده یا په دوهې کې د خبرو له مرکز سره اړه درلوده هغه مو وڅېړلې اوس لنډ فرصت تاسو هم درکوو که پوښتنې لرئ نو په افغانستان کې دغه دوې شمېرې کارولی شئ 0-800-822-1555 0-909-203-1540 له بهر نه او سکایپ هم دی ریډیو تک ازادي یو اوریدونکو شته ور ورکو زما هیله دا ده چې بحث کې مسایل ډیر دي لاندې پوښتنه وکړي له میلمانو نه مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم. زانم معرفي کوي پوښتنه راته وایس.
نن د ښه ده خو نه کوم ده.
قران مال صاحب مهرباني وکړي. ما پوښتنه
ده یو وایم د نن د ما خبرې وکړه. څه ځای کې
مننه ډېر کعبه جانې ستاسې لیکه روښانه نه وه. زه نه پوهېږم میلمنو به څومره ستاسې خبرې اورېدلې وي. زه به بیا وروسته ورته هغه مره چې ما واورېدلی شوې دوی ته وړاندې کوم. یو اورېدونکی په سکایپ باندې هم دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
صاحب تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته میلمنو ته فهیم نورانی نه بینا ملغمان نه زه خو واقعا په دې خبر باندې ډېر زیات خوشحال شوم چې په دوحه کې مذاکره کوونکي پلاوی توافق وکړ چې تر څو دوی خبرې نورې هم مخې ته بودي په اجنډا باندې خبرې وکوي. خو بدبختانه باید ووایو چې تل د افغانستان په داخل کې حکومت د صلح مخالفت کوي او مختلف خنډونه پیدا کوي، خاص کر ارک او هغه مشخص کړی دي چې هغه ټول خلک میلمانه هم پیژني. زما پوښتنه دا ده چې آیا ولسمشر به وکولی شي جامع ارک نور چارواکي چې امریکا کوم تړون لاسلیک کړی دی دغه مخنیوی وکړي او پرېږدي چې دا تړون تطبیق شي؟
البته په دې باره کې بله پوښتنه زما به دا وي چې ولې فکر کوئ چې باید ولسمشر دغه تړون مخنیوی وکړي؟ په هر حال میلمانه را سره شته، ځواب به ووایي. یو بل اورېدونکی هم اورو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم. سلام.
وعلیکم. نوم څه دی؟
خراب طالبان پلاس کی دیدا لاری لائٹ طالبان پلاس کی دے مختصر خبر ہوتی ہے کم تاثر والا دیدا لار بجے ملکی خلب لار مخه خلاص او کومه خلاص او بل طالبان دوی دا یو پښتنه کوي چې نه دا کړی چې تاسو دا کوم جنگي نن کسان چې لري په ولایتو کې په ځینو چلې کې ایا تاسو خبره مني دا به د خپل جګړې سره تیر شي او کومه
ډېره مننه انتظار صاحب. میلمنو به ستاسې پوښتنې یاداشت کړي، البته یو څه ځواب ورته راغی. فکر کوم چې مستاق صاحب وویل چې دا به ګرانه وي چې زر طالب قمندانانو ته د دوی لارښوونې ورسیږي، خو د دوی اټکل دا دی چې کیدای شي چې جګړه ییز ډګر کې که ډېر چټک نه وي ورو یو څه بدلون راشي. کعبې قرآن مل اندېښنه درلوده، پوښتنه یې نه درلوده چې که جګړې روان وي او میندې بوریږي نو د دې خبرو ګټه سره فکر کوم که تیروته یم. زه د دوی نه بخښنه غواړم، لیکه ډېره روښانه نه وه. او فهیم نورانی صاحب ویل چې ولسمشر به وکولی شي د دغه شوي تړون د طالبانو او د امریکا مخنیوی وکړي که نه. دې ته به وروسته مصداق صاحب ځواب ووایي. اوس زما یو دوه یو څو د فیسبوک پیغامونه تاسو ته لولم. عمر سحاق لیکي دا ښه زیری دی، الله دې د دواړو لوریو مشران سره جوړ کړي. او حضرت خان لیکلي چې صرف پاکستان د لاسوهنه ودري نوره هیڅ خبره نشته. رحیم الله فاروقی وایي چې سوله دې راشي خو د شریعت چوکاټ کې. نجیب الله زیرک په دې نظر دی چې خبرو کې هیڅ خوند نشته. جان لودین لیکلي طالبان چې هر ورځ له خدای رحم غواړي ولی پر نورو رحم نه کوي. زاهد وایي انشاءالله ازادي را روانه ده او دا د مجاهدینو د قربانیو برکت ده. او په پای کې به د ګلاب یو پیغام درته ولولم. دی وایي چې له طالبانو سره چې دوی ورته له اسلامي پلوه یو سپک ټکی کاروله چې زه یې نه یادوم، وایي سوله یوه ډرامه ده. له دوی سره سوله د هغه په باور د پاکستان آی اس آی ته تسلیمېده ده. ګڼې نورې تبصرې او نظرونه هم شته. چې تاسو کولای شئ د آزادۍ رادیو فیسبوک کې ولولې او وګورئ په خپل عمل ته نظر پرې خودلای شئ، زموږ پانه خوخي کوي او ملګری مو شئ. نو رحیم صاحب په لاره ته بیا تاسو وکي ک اوریدونکو تم په د پښتنو باندې لاندې تفسیر دروړه، خو زما پښتنه دا ده چې افغانان د پاکستان په اړه په پیغامونو کې مو اوریدل خپل مخ قضاوتونه لري شي کې د پاکستان لاس خیل بولی، خو ځین نظرونه دا و چې د ورسته پرمختګ د عمران خان چې د پاکستان صدر اعظم ده د د سفر نه ورسته پیښ شو، فکر کوي دا دا پرمختګ او دغه سفر سره رښتیا هم تړاو لري کنه؟
ګوري جنبش ته دلته زمون قدرمن مشر حاجی سید الدین محمد شته ده او دوی د قضایا او د څلور لسیزې برخوالو پاکستان په افغانستان کې ډېرې ژورې ګټې لري او د هغې ګټو د تحقق دپاره دوی په هره مرحله کې هڅه کړې ده چې د هغې د تحقق دپاره حتی د قربانیانو د افغانانو د وینو قرباني ورکړي. زه تاسو ته بېلګه وړاندې کوم، تاسو که د جنیوا د تړونونو مذاکراتو بهیر ولولئ، ما د یو سړی دپاره ډېر تفصیلي کتنه پې کړې ده، په هغې کې په هره مرحله کې تکل دا و چې څنګه کولای شي چې په افغانستان کې هغه د دوی چې کومې ګټې دي د هغې د خوندیتوب دپاره دا مذاکرات اغېزمن کړي او د خپل کنټرول لاندې وساتي. همداسې تاسو وګورئ تېرو دوو لسیزو کې بیا هم تېره یوه لسیزه کې کله نه چې سوله شورا جوړه شوې حاجي صاحب الدین محمد د دې برخوالو، هلته تاسو وګورئ د ملا برادر سره د مذاکراتو بهیر دوی ډېر خبر دي چې کله هغه سره پرمختګونو توقع پیدا شوه هغه بند ته واچول شو، د مری پروسه چې شروع شوه پاغې د مختلف کولو برخه کې یعنی دوی همیشه دا رول لوبولی. اوس په اساس دا چې دوی سوله غواړي که نه غواړي، بالکل غواړي، یوازې دوی نه یو شی چې زه وینم چې اجماع شته د افغانستان په کړکیچ کې په ټوله نړۍ کې په سیمه کې او په داخل کې هغه دا ده چې سوله دې راشي. اما کوم نوع سوله دا د بحث وړ موضوع ده. پاکستانیان غواړي چې داسې سوله راشي چې د دوی ګټې دې پکې خوندي وي، کابل کې دې داسې حکومتي چې خپل ټوله باندنۍ پالیسي دوی سره همغږي کړي، کور دننه پراختیایي برنامې او داسې نورې چارې. نو دا خو ستاسې سوال جواب یوه بله لنډه تبصره دغه دوست چې د ولسمشر باندې کومه تبصره وکړه لنډه خبره کوم، هغه دا ده چې ګوري دلته یو بحث دا مطرح ده چې ګوندې ولسمشر سوله نه غواړي. یعنی داسې څوک به وي چې یو آرام فضا کې د ولسمشرۍ دورې څه کوکي خوند یې واخلي؟ هیڅوک به داسې نه وي. دلته هم که د ولسمشر غنی بحث من کله کوو، نو د همدې دوره کې د حزب اسلامي سره چې بیا هم حاجي صاحب ته اشاره کوم چې دغه پروسی مخکښ وو، دا بیا د په غاړه دی چې د حزب اسلامي سره جوړجاړه د همدې په دوره کې وشو. په داسې حال کې چې د حزب اسلامي سره مذاکرات وړي کې د 2001 کال نه پیل شوې وي، د مذاکرې د کوم بهیرونه چې موږ ګورو د کابل کانفرنس کې ډېر پراخه اعلان وکړه چې دی حاضر دی چې پرته
خو رحیم صاحب وبخښئ، د خلکو تصور دا دی چې ښاغلی غني ښایي د دین اندېښنه ولري چې سوله چې راځي بل حکومت کې دی شي او د ده واک نیم پاتې شي.
زه همدې خبر ازاد از ما وروستۍ جمله به همدا وایه، خو وروستۍ خبر هغه دا ده چې ګوري کله چې موږ د سولې د مذاکراتو بحث کوو، خو دا خو ټول د واک ته د رسېدو بحث دی او ټول په دې تکل کې دي. که چېرې د واک ته د رسېدو بحث مطرح ونه اوسېږي، نو خو امریکایانو پرېکړه کړې چې را روانو څو میاشتو کې چې د مې تر پیله پورې به دوی دلته نه وي، او جګړه هم دا وه چې دلته چې د امریکایانو تر ستونه پورې به جګړه وي. نو بیا ولې جګړې تودوالی پیدا کړي دا تیر دوه میاشته؟ خو دلته خبره همدا ده چې ټول اړخونه چې مذاکره کوي او حتی هغه اړخونه چې د افغانستان په سوله کې یو برخوال په توګه ګډون لري، مستقیم یا غیر مستقیم، هند، پاکستان، روسیا، چین، امریکا، خپله د افغانستان داخلي کړي، ټول په دې تکل کې دي چې کله سوله کېږي زما واک او برخه چیرته به وي. او که دغه بحث مطرح وي، نو د دې په رڼا کې خو بیا د ملامت ګوته صرف یو خواته نیول نامناسبه ده. زه فکر کوم چې دلته د سولې دپاره یو اراده شته ده، اما متاسفانه د یو شي چې کم بوت هغه دا ده چې هره خوا په دې تکل کې ده چې زه به څنګه شم. همدغه یو ستونزه ده چې زموږ دغه بهیر زنډولی، خنډنی کړی او ستونزې ورته ایجادوي.
او همدغه د خند او زندنی کېدو او ستونزو په حساب باندې حاجي صاحب الدین محمد فکر کوي د سولې یا د مصالې عالی شورا د ترکیب زندیدنه هم د دغه زندونو او خندونو یوه برخه ده؟ خلک فکر کوي چې اوس باید تاسې مټې ونغاړئ او سوله راولئ، ستاسې خپل ترکیب لا بشپړ نه دی.
زه مخکې نه دغه یو بله خبره وکړم چې
دا سولا یا چا اشاره کړی دا یاسو دی نو وړي یو خبر د حکم چې اول پدې کې که پاکستان دی که ایران دی که د روسیا د چین د امریکا د تر هند پورې د دوی یو څه جایز حق لري چې د دې په نړۍ په سطح باندې د دې ګټې خوندي وي ولی داسې ګټې خوندي وي چې د یو ملک د هغه خپلې ګټې دغه لاندې تهدید لاندې رانولي مونږ افغانان چې سوله غواړو داسې یو سوله غواړو چې په هغې سوله کې مونږ پاکستان ته ضرر ونه رسوو مونږ ایران ته ضرر ونه رسوو مسکو ته حتی امریکا ته حتی هند ته چې بلکې په مسکو کې چې یو ځل زه دغه مشر وم د سولې د ګروپ مشر وم چې هلته م برخه واخیسته دولس مملکتونه وو هغې نه مونږ خواهش دا وکړه چې نړیوال ټولنه صحیح ده چې افغانستان کې سوله غواړي لکه تاسې لکه مخکې چې اورولي چې مثلا دوی وایي چې زه څنګه شم مونږ ورته وایو چې صحیح ده تاسې رقابتونه لرئ افغانستان ډېر خراب شوی دی دا ور مهرباني وکړئ دا خپل رقابتونه د افغانستان په دننه کې مه ګورئ په افغانستان کې صرف خپلې ګټې دا ګټې څنګه موازنه شي او دا د افغانستان د ګټې په سر کې او د نورو ګټو په نظر کې ونیول شي په دغه اساس باندې زه یقین لرم چې پاکستان هم همکاري کوي او نور گاونډي او لری نږدې د سیمې خلک یا نړیوال ټولنه همکاري کوي دا یو خبره ده او همداسې د راتلونکي لپاره هم مونږ که همداسې یو سیاست یو پالیسي ولرو دغه پالیسي به زمونږ د دې باعث وګرځېږي چې بیا ډېر ډار او تشویش به په شاوخوا کې نه وي او هغه دا موضوع طالب ته متوجه ده دا موضوع زمونږ د حکومت خلکو او سیاسینو او د افغانستان خلکو ته متوجه ده چې ټول په دې کې څنګه سره لاس یو کړو یو اتفاق وکړو چې مونږ نړیوالو ته دا اطمینان ورکړو چې افغانستان ګور د چا په خلاف نه دی او د چا ګټې نه تهدیدوي او نه مثلا چا د چا امر خرابوي د دې لپاره ضرورت دی چې دا موږ چې دغه د طالبانو سره کینو طالبانو ته افغانان وایو نو هغوی نه هم دا تقاضا لرو چې عینې دغه ستونزې چې مثلا مونږ ورور په دغه کې یادوي په هلمند کې یادوي یا مثلا دا زمونږ خور تشویش لري دا هم په نظر کې وساتي او دوی په نظر کې وساتي دا حکومت هم په نظر کې وساتي یقینا چې مشکلات به خو مونږ د هغه د سولې په لور باندې حرکت وکړو.
تاسې د اوریدونکو ځینو پوښتنو او اندېښنو ته مفصل ځواب وایي ژوندي اوسئ حاجي صاحب. خو ما خپل ځواب وانه خیست. هغه دا دی چې دا د سولې د مسالې عالی شورا جوړېدل ولې ځنډېدلې؟ ځینې وایي چې د ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ یې په ترکیب باندې جوړه نشته، دی پې سلا نه دي. همدا خبره ده که نور څه دي؟
یاره زه چې څومره پوهېږم، خو مخکې تاسو خبر وایي چې یو ترکیب باندې دغه وسو، بیا هغه کې ځینې مشرانو اعلان وکړ چې مونږ پکې مونږ سره مشوره نه ده شوې یا مونږ پکې برخه نه اخلو. خو اوس همدومره ماته معلومېږي چې ټول مشران پکې اکثریت پکې برخه اخلي او هغوی که چېرته پکې غړیتوب وانخلي خو د دې همکار به وي، مثلا د هغې نماینده به هلته وي. نو په دې اساس دغه د دې شک نشته ده چې د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله اختلافات په دې کې اثر درلوده. خو ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان د ولس د فشار لاندې دی، ډاکټر صاحب اشرف غني د فشار لاندې او د نړیوالو د ټولو چې دوی د خپل واړه واړه اختلافات یو خواته کړي او د غټې مسلې لپاره چې هغې جملې نه زه نه وایم چې دا د شور حلي شورا جوړه شوه ټولې مسلې به حل شي، ځکه د خلکو ته باید داسې یو غلط دغه ورنه
خو لږ تر لږه یوه مرجع به پیدا
شي. شور حلي شورا به یو نږدېوالی راولي، یو د دغه ته د موضوع ته به یو جهت ورکړي او د هغه جهت دپاره زه یقین لرم چې کله د سولې دغه په دې باندې مطمئن چې ټول چې موږ ټول سوله غواړو نو بیا دا د سولې عالي شورا جوړېدل مساوي شورا دا اسانېږي.
مننه. او تاسې د نړیوال فشار یادونه وکړه چې په دواړو مشرانو باندې په دغه برخه کې شته. رښتیا هم اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو استازو په یوه ګډه وینا کې له دوی نه وغوښتل چې زر تر زره د مسالې عالي شورا ترکیب بشپړ کړي. د هغې نه وروسته ښاغلي غني او ښاغلي عبدالله سره کتنه درلوده. مصداق صاحب، یوه بله پوښتنه چې ډېره مطرح کېږي هغه دا ده چې وایي په ارګ کې مشران هم د سولې او له طالب سره سره دروغ جوړ پاړې واخلندې د امدغه ووس مثلا د سوشل بي مخ کې خاغلی امر الله صالح چې مرستال ولسمشر دی په یو ټویټ باندې ولیکل چې هغه د پښتو متل امر وړه ده چې وای مارچ چې له پړی نه ډاریږي او بیا وای چې موږ څو ځلام دغه یو مارلم دغه وی سوډینه چې چلیو او احتیاط پکار ده که څام نیدی ویلی چې منزوري څه ده ما سړی پویدل شي چې منزوري څه ده وای ډیره خوشحالي نه ده پکار وګورو چې د په وینا دغه مار ورسته څه کوي بیا به له خوشحالي کوو دا یوازې شخصي نظر ده که عمومي نظر ده
په خپل د امر الله صالح څو وره ویلی دي چې یو زما شخصي نظر ده او یو زه د حکومت د یو غړي په شان نظر ورکوم چې هغه د رئیس جمهور او د حکومت له نورو سره شریک نظر ده نو کله کله دا خپل نظر ورکوي او دغه نظر د ټول خبر دي د مصالحې په برخه کې چې تاسو خبري وکړي او که پوښتنه ته نه ځو چې هغه کې پوره ځوابونه وو شوم اوو میاشتې مخکې د ملي مصالحې عالی شورا لکه چې حاجي صاحب د دیپلوماتو ته اشاره وکړه جوړ شو او بیا هم په کارځای وی خوته لاړ او حکمتیار بلې خوته لاړ او ډاکټر عبدالله بلې خوته او هغه پاتې شو په مغه حالت اوس دوی غواړي چې هماغه کسانو نه بیا یو دویمه ملي مصالحې عالی شورا جوړ کړي او دیتا ډیر لاس د هغه د کرنې په اساس ډاکټر عبدالله ته ورکی چې جوړ شي نو هغه څلوېخت یا دوه څلوېخت نفر چې وو هغه دی یو دوه درې نفر به پکې اضافه شي
یعنی ترکیب نهایی شوه دی یا لکه تر لږه یو لس شته دی چې خبرې پی وشي
یا بالکل هغه دوه څلوېخت نفر چې په خو وو هغه به اتمن پکې وي او یو دوه درې نفر نور به ډاکټر عبدالله پکې علاوه کی غوی به ورته پکې شامل شي نو دا د مصالحې عالی شورا مهمه ده ځکه چې د جمهوریت ټیم ته په اوله کې صلاحیت هلته په دوحه کې اجرایي صلاحیت نه ده ورکړ شوی دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خبرې کوئ او بیا به کابل ته خبر راوړئ او د دې ځینه به مسلحت اخلی او په مخ به ځئ
دغه لیست چې تاسو وویل مستقصب وبښئ چې وخت په لګېدو دی او زما دوه درې مهمې پوښتنې پاتې دي دغه لیست چې تاسو یاد کړه دا مخکې نه موجود و ولې نه رامخته کېده اوس په دې اړه له هغه وروسته خبرې کېږي چې د اروپایي اتحادیې او نورو بهرنیو سفارتونو یوه ګډه اعلامیه نشر کړې ویل چې دا کار باید زر بشپړ شي په دې باره کې ولې داسې سستي موجوده وه
خو نو ګوره په افغانستان کې خو جنگونه شوي دي دوه څلوېښت درې څلوېښت کاله کېږي جنگونه شوي دي خلک د مشرانو نه مایوسه دي هر چا باندې چې اعتماد کړی ده بیا هغه یو داسې کارونه کړي دي چې دوی په خوښه به نه وي ځکه خلک افغانان په عمومي صورت سره اعتماد سویه ډېره زیاته ټیټه شوې ده د ملي مصالحې شورا کې باید د ټول دغه د سیاسیون باید پکې شامل وي حال دا ده چې بل نظر دا ده چې دغه سیاسیون خو موږ پیژنو دا خو د پرون کسان دي دوی خو خپل وخت کې داسې کارونه نه دي کړي چې خلک تر د خوشاله وي یا د دوی اولادونو ته یې په انتخاباتو کې رای ورکړي وي چې هغه ته پارلمان ته انتخاب شي یا دا دوی ستر ګوندونه چې یو حزب اسلامي ده یو جمعیت ده اوس دا په څو برخو باندې ویشل شوی ده د کومې برخې نفر به تر اولي په دې مصالحې عالي شورا کې بيجو هغه وایي چې باید قومي مشران باید په هر ولایت کې یو درې نفر څلور نفر با عزت کسان چې بالکل په دې جنگونو کې برخه ونه لري لاسونه په وینو سره نه وي هغه چې کسان دراتول شي چې دلته په کابل کې دغه یو عالی شورا جوړ کړي تر څو سولې ته لاره پیدا کړي ځکه وایي د طالبانو سره د نږدې د په تماس کې دي او حکومت سره خو خامخا پوهیږي چې دلته حکومت کې څه کېږي بل خبره دا ده چې موږ دوی جرګې جوړې کړې دي یوه مشورتي جرګه وه بله د سولې جرګه وه د هر جرګې کې تقریبا 50 نه زیات ټیمونه جوړ شول او دوی خپل وړاندې خپل مشورې حکومت ته ورکړي. ولې د دې دوو جرګونو یو څلوېک دوه څلوېک نفر نه خوښیږي چې د انتخاب شوي کسان دي پیژندل شوي کسان دي؟ ولې دا نه کیږي چې بیا موضوع
په خپله بحث وکړي؟ اما دغه پوښتنه که زه له تاسو نه وکړم، ولې دغه سینه کیږي؟ څوک مخالفت کوي؟
خو دا دوی چې دغه سیاسون د سیاسون مخالفت کوي، هغوی وایي چې موږ باید په هر شي کې وو، ګرچې په دغه وروستۍ انتخاباتو کې تاسو ولیدل چې 15,000 رایې هم ډېرو پوره نه کړې، لیکن هغوی غواړي چې په دغسې مصالح عالي شورا کې دوی وي، دوی ځانونه مشران بولي، دوی ځانونه با نفوذ بولي، که څه هم ملت اکثریت په دې قانع نه دی.
مننه. او امر سمویل، وخت لږ دی نو که دغه څو سوالونو ته مې لنډ لنډ ځوابونه ولرم خوشحاله بشم. رحیم صاحب، په دغه تیرو څلرویشت ساعتو کې یوه بله مهمه خبره دا وه چې د امریکا لوی درستیز د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د خپل راتلونکي تعامل په اړه له افغانستان سره په دې باره غږېدلی. مهمه خبره پکې دا ده چې عسکر به وځي کمیږي به، خو دا کارونه به راتلونکي اداره بشپړوي. اما یو ټکی مهم دی، هغه دا چې دوی لوی اډې به په افغانستان کې پاتې کیږي او څو وړې چې دوی ورته د سټلایټ ټکی کارولی دی، اډې به چې په دغه لویو پورې به تړلې وي، دا به په افغانستان کې پاتې کیږي. فکر کوي دې باندې کېدای شي له طالبانو سره خبرې شوي وي؟ او که شوي وي، دا د هغوی له دې قرائت سره چې وایي موږ جهاد وکړو، مخکې تاسو زاید الله زاید فیسبوک پیغام ولیدی چې موږ جهاد وکړو افغانستان آزاد، دا هغه سره به څومره په سمون کې راشي؟
کوم تړون چې طالبانو او د امریکای ترمنځ امضا شوی دی، د هغې په اړه باندې پراخ یو نظر دا دی چې دلته یو یا دوه زمینی هغې پورې شته دی چې هغه نه دي شریکې شوي، مطبوعاتو ته نه دي راوتلي. او ډیر بحث ما چې د غربي شنونکو لیکنې لوستې دي یا د افغانانو چې په غرب کې میشتي یا په کور دننه، هغوی په دې نظر دي چې ښایي دلته کم نوه جوړ جاړی شوی وي، هغه هم د تروریزم سره ضد مبارزې تر نامه لاندې. خو زه یوازې تر دې حده پورې دا خبره کوم چې دا هغه اټکلونه دي، سندونه تر اوسه چا نه دي لیدلي، حتی د امریکې په لوړ پوړو چارواکو کې هم ډېرو افرادو نه دي لیدلي، اما دا یو نظر شته دی. اما دکه عسکر پاتې کېدو بحث مطرح کېږي، او هغه هم پرته له دې چې جوړجاړی شوی او یو نوه د طالبانو هغه قرائت یا نریټیو چې دی چې ګوندې ټول امریکایان به وځي تر مې میاشتې پورې، دا ښایي په آینده کې د افغانستان د سولهیز ژوند ته یو ننګونه ثابته شي.
بله، فکر کوم همدغه موضوعګانو ته اشاره شوې ده چې او دوه خبرې پکې واضح لوی درسي زیاتې کړي د امریکا چې وایي موږ به د افغانستان له پاو سره مرسته کوو، او دغه راز به د دوی په وینا کوم ځای کې که تروریستي حالې ځلې کېږي په هغوی به ګزارونه کوو. دا دوه شیان یې مشخص کړي دي. مننه رحیم صاحب، که تاسې نور په دې اړه د زیاتولو څه نه لري، غواړم حاجي صاحب دین محمد راته ووایي چې دغه دوه اډې کمې دي، مختلف حدس و ګمانونه وجود لري، تاسو څه وایئ چې دغه دوه اول راته وایي چې دا دوه اډې رښتیا هم پاتې کیږي د امریکایانو، او دویم دا که پاتې کیږي چیرې دي؟
جندوش، زه به دا خبره درته وکړم چې یو مرحله داسې په کار ده چې طالبان او د افغانستان دوی خلک دا ټول یو ځای د امریکایانو سره خبره وکړي، د دې باندې چې امریکایي قوت په پاتې کیږي، په کوم حیثیت پاتې کیږي، او دا د دې کار به چې همکاري به وي که نه، د حاکمیت به وي که نه، د نورو ملکونو سره به کار لري. دا هغه څه دي چې باید افغانان په خپلو کې ځان توافق ته ورسي او بیا د امریکایانو سره په ګډه باندې خبره وشي، ځکه چې لکه همدغه چې مثلا دا دلته خارجي قوه پاتې کیږي، د دې خارجي قوې حیثیت څه شی دی، او دلته د افغانستان استقلال، ازادي او د هغوی سیاسي
نه وخت لږ دی. زما پوښتنه دا ده حاجي صاحب، لوی درسي
کنيونه سره بیا موږ ویلی شو چې د امریکایانو یا 2000 یا 2500 یا 2000 یا نورې وړې اډې هغه په دغه په نظر کې نیولو سره او که داسې وی زه یقین لرم چې بیا خو جګړه ختمه نه شو او جنجال او کده دا فیصله طالبان کړي دا به یعنی تر اوسه موږ ته معلومات نشته که پتو دغه کی او کده په دې انداز باندې یقین چې د طالبانو دایې تم سره مرسیږي او د افغانستان استقلال تم سره مرسیږي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې کېدې چې دا سمنه ځکه چې لوی درسیز اعلان وکړي په رسمي ډول چې دوی لوی اډي او څو کوچنی اډي به پات کیږي؟
یعنی زه وایم چې دا په هغه صورت کې چې د افغانانو ټول لوري باندې توافق وکړي چې دغه قوه په دغه شرایطو باندې دلته موږ ضرورت دی چې یا د پوز دغه د یا تروریزم خبره ده هر څه چې وي چې هغه تصمیم هم د افغانانو سره وي او بلکې هغه به یو همکار په اس باندې او لکه د دې ملک آزادي او د دې ملک هغه خو بیراجت هغه ته به صدمه نه رسیږي.
مننه. او مستخص په د اخر کې تاسو هم دغه اډو په اړه کوم معلومات لري؟ حکومت څومره خبر دی چې مشتاق رحیم صاحب اشاره وکړه چې ویل کېدل چې دوی زمیمی هم د طالبانو او د امریکایانو په تړون کې شته چې مطبوعاتو ته نه دی راوتلی او په هغه کې ګواکې دغه یو شی راغلی ما هم نه لیدلی. اما که تاسو معلومات لري دغه یو شی وو کنه اوس خو په ډاګه شوی دی چې دوه اډي به تاسو معلومات لري چې دا اډي کومې دي او دا به دایمي وي د څومره وخت لپاره به وي؟
جو بایدن چې شلم د جنوري باندې په کار شروع کوي اما هغه ویلي دي چې زه به 2500 عسكر په افغانستان کې ساتم چې دا چې نن د امریکای لوی درستیز ویلي دي دغه کارونه به کوي چې په سره به مرسته کوي او ترورستان نه باندې به حمله کوي که هغه مخالف دی هغه تړون چې په دوحه کې دوی امضا کړی ده دغه مخالف کار وکي. راغلو د ادو په برخه کې بګرام کې دوی ډیره سرمایه گذاری کړې ده. زه فکر کوم چې بګرام به یو د دغو دوو مهمو اډو نه وي. د دویم اډا مشکله ده په څو ځایه دي، شاید هلمند وي، شاید غوي بلخ وي، نو نه پیږم. خو پخوا هم دوی ته نه هدي ورکړ شوی وي، اوس چې دوی وایي چې دوه مهمې اډې او نورې وړې اډې، هغه وړې اډې به شاید بیا دغه اندازه به بیا هم هغه نهو اډو ته ډېره ورنږدې کړي، نو دغه نه طالبان خبر دي. هغو په خپل دوی سه په مصلحت سره دغه اضافي عسکر چې پاتې کېږي دا یې هم ورسره منلې ده او دغه اډې یې هم ورسره منلې دي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې باندې څه شی نه دي نشر شوي.
ډیره مننه مصداق صاحب. البته په دې کې نور مسایل هم شته، له بده مرغه وخت یاري نه کوي. البته دا بحث په دري ژبه باندې لږ وروسته ظریف نظر غذایی هغه به هم په همدې حدودو کې له میلمنو سره وغږیږي. زه به له تاسې ښاغلی مصداق حاجي صاحب دین محمد او ښاغلی مشتاق رحیم تاسې ته کورودانی وایم. مننه چې بحث کې مو د ګډون وخت راته ومنه. دغه راز په کابل کې مرسل زازی خپل همکاري او دلته په پراګ کې سید قادر جلالوف ته هم مننه وایم چې د دې بحث په چمتو کولو کې له ما سره مرسته وکړه. زه داود جون مشم، تر بیا چې مو چوپړ کوم، د خدای پامان.
جماعت سے بعد از